یادارن. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیره مننه ستړې مشې نه می صاحب اتبه جه شوې درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي که په هر نوم وي باید د افغانانو وژنې ودرول شي. د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سعودي عربستان نږدې 100 افغان بندیان خوشي کړي. د آذربایجان او افغانستان د اوربند د تطبیق لپاره د روسیې او ترکیې د څارنې مرکز پرانیستل شو او چینایي چارواکي وایي په فوجیان ولایت کې د نوي نسل د لومړنیو ریاکټرونو سوداګریز فعالیت پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي په امنیتي لیکو کې باید له سیاسي ګمارنو او ترفیاتو په کلکه ډډه وشي. حمدالله محب دغه څرګندونې پرون شنبه د امنیتي سکتور د جګپړو چارواکو یوې غونډې ته وکړې او ویې ویل د امنیتي او دفاعي منصوبینو ګمارنې باید د کادري معیارونو له مخې وشي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې که څه هم نه دي ویل شوي چې په امنیتي او دفاعي لیکو کې سیاسي ګمارنې په کومه کچه دي، خو له دې وړاندې د جګړې د کرښو یو شمېر منصوبینو ویلي د ترفیاتو په برخه کې د مور مایرې چلند ورسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان له زندانونو او توقیف خونو څخه نږدې 100 افغان بندیان خوشي شوي او هیواد ته لیږدول شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو خبر پانه کې وویل د سعودي عربستان دغه 8 نوي افغانان د اقامت د ویزې د نه درلودو له کبله نیولي وو. په خبر پانه کې نه دی راغلی چې دغو افغانانو په سعودي عربستان کې څومره وخت په بند کې تیر کړی دی. وزارت ویلي د روان لمریز کال د اسد له میاشتې تر اوسه د سعودي په جدي ښار کې د افغانستان جنرال کنسولګرۍ څه باندې 2000 افغانانو ته چې هلته بندیانو د خوشي کېدو او افغانستان ته د ستنولو وړیا زمینه برابره کړې ده. تېره اونۍ په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان جنرال کنسولګرۍ وویل په دوبۍ کې هم 20 بندي افغانان خلاص کړي او کابل ته استولي دي. ازبکستان به 2 ورځې وروسته د سه شنبه په ورځ د سیمه ایز اتصال د پیاوړتیا او د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا په هدف د افغان پاکستاني او ازبکستاني چارواکو د درې اړخیزې غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی پرون په دې غونډه کې د ګډون او ورسره د تړلیو نورو مسئلو په تړاو د بحث لپاره تاشکند ته ورسېد. بهرنیو چارو وزارت ویلي په غونډه کې به پر اقتصادي مسئلو سربیره د سیمه ایزو اړیکو او همکاریو پر پراختیا هم خبرې وشي. ازبکستان او افغانستان 130 کیلومتره ګډه پوله لري او دواړه هیوادونه د یوازیني بندر حیرتان لري د سوداګرۍ او ترانزیت چارې مخته وړي. دا خبرونه له آزادي رادیو اوري. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تیر کال د نومبر میاشتې د اوربند تړون پر تطبیق د ترکیه او روسیې د څارنې ګډ مرکز خپل فعالیت پیل کړ. د اقدام په سیمه کې دغه مرکز پرون د هغو ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شو چې د آذربایجان او د سیمې د دوو قدرتونو روسیه او ترکیه جګپړو دفاعي چارواکو ګډون پکې کړی و. اقدام د آذربایجان هغه سیمه ده چې له څو لسیزو راهیسې د ارمني ځواکونو په لاس کې وه، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږو اونیو جګړو وروسته دا سیمه آذربایجان ته وسپارل شوه. چینایي چارواکو ویلي په جنوب ختیځ بندري ولایت فوجیان کې د نوي نسل لومړنیو اتومي ریاکټرونو سوداګریز فعالیت پیل کړی دی. د ریاکټرونو چې په فوانکینګ ښار کې جوړ شوي پرون فعالیت پیل کړ. د چین د ملي اتومي شرکت مشر یو جیا فینګ ویلي له دې سره چین په نړۍ کې د دریم نسل اتومي ټکنالوژۍ د لومړنیو هیوادونو لکه امریکا، فرانسې او روسیې په قطار کې ودرید. ټاکل شوې ده چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الیکسی نوالنی زرګونه پلویان نن د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې مظاهرو ته راووزي او د نوالنی د خوشي کېدو غوښتنه وکوي. په همدې حال کې پرون شنبه د الیکسی نوالنی پلویانو سخت خبرداری ورکړ شو چې د نن ورځې په مظاهرو کې ګډون ونه کړي. د راپورونو له مخې پولیس او امنیتي ځواکونه د نن ورځې تر مظاهرو مخکې د الکسی نوالنی یو شمېر نږدې کسان او متحدان نیولي او په مسکو کې پر تګ راتګ بندیزونه لګولي دي. الکسی نوالنی چې د پوتین کلک مخالف دی، دوی اونۍ پخوا له جرمني څخه مسکو ته تر رسیدو وروسته په هوایي ډګر کې ونیول شو. د روسیې یو شتمن کس ارکادی راتنبرګ ویلي په تور سمندرګي کې د یوې مجللې ودانۍ مالک په خپل دی دی. دا هغه ودانۍ ده چې د فساد ضد یوې ویډیو کې د پوتین ماڼۍ بلل شوې وه. راتنبرګ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماشومتوب ملګری دی، پرون په یوه وینا کې وویل:
دا موضوع بل دې ډېره پټه نه وي، زه د دې ودانۍ څښتن یم. دا یو پیچلی ملکیت و. د ګڼ شمېر پوروړو له ډلې وتوانېدم چې زه یې څښتن شم.
راتنبرګ په تیرو 50 کلونو کې د لویدیځو هیوادونو تر بندیز لاندې و. د روسیې د رژیم د مخالف الکسی نوالنی اړون د فساد ضد یو بنسټ د جنوري په 19 په یوه څېړنه کې ادعا کړې وه چې دا ماڼۍ ولسمشر پوتین ته جوړه شوې ده. په دې څېړنه کې ادعا شوې چې دا ودانۍ په نږدې 100 میلیارد روبلو چې 1.5 میلیارد ډالره کېږي جوړه شوې ده. او هندي رسنۍ وایي د جیشل هند په نوم یوې ډلې په نوي ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې د 14 مسؤلیت په غاړه واخیست. د هند پولیسو پرون وویل چې په نوي ډیلي کې د اسرائیل سفارت ته نږدې وړه چاودنه شوې، خو په لړ کې چاته زیان نه دی اوښتی. اسرائیلي رسنۍ جیشل هند په ایران پورې تړلې ډله بولي. جیروسلم پوست اسرائیلی ورسپانې د هندي رسنیو په قول ویلي چې د هند امنیتي چارواکو د خپل هیواد د مهاجرت له ادارې غوښتي چې د هغو ایرانیانو د نومونو لیست ورسره شریک کړي چې په وروستیو کې هند ته ورغلي دي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې به واوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وایي که په هر نوم وي باید د افغانانو وژنې ودرول شي. د خوست اوسیدونکو له حکومت غواړي چې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو چارې بشپړې کړي.
موږ د ترانزیت بسنه نور خلاصه کړه، مرحله چې خلاص وي پاکستان هیواد سل په سلو ټول کارونه خلاص کړي دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو د بانکي ستونزو په اړه له ایران سره خبرې روانې دي. د کندوز شاریان وایي د شار په شاوخوا کې بیا جګړو زور اخیستی.
تاسو موږ خپل د دې تحلیل وکړئ چې د ډزو او د مرمیو غږ ښار ته راورسیږي نو جنگ به د ښار په کومه نقطه کې.
په ترینکوټ کې د هدفي بریدونو د عاملانو د نیولو لپاره عملیات کیږي.
وکسان په دې تور نیول سیوی دی، شپږ هلکې مینونه ورسره نیول سیوی دی.
په غزنی کې د کم عمره کسانو پر موټر چلولو بندیز ولګید.
هر ډول بنظمۍ او خاطرات څخه د مخنیوي په مخه کم عمر لرونکي کسانو ماشومانو ته د چلولو اجازه نه ورکوي.
د دې ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي وای په هر نوم چې وي د افغانانو د وینې رودونه باید نور ودرول شي. رولان کوبیا که څه هم د جګړې د کومې ځانګړې خوا یادونه نه ده کړې، خو ویلي دي که په کوم لوري د اوربان نوم شنه لګیږي کېدای شي د جګړې د درېدو یا قانوني مهلت په نوم جګړه بس کړي. په همدې حال کې طالبان ادعا کوي چې دوی تیرو کلونو ته په کتو د جګړې لیکي سړی کړي او وایي اوسنۍ جګړه یې هم دفاعي بڼه لري. په دې موضوع اسدالله لودین راپور لري.
په افغانستان کې روان تاوتریخوالي چې د سولې هڅې هم ټکنۍ کړي پر افغانانو سربیره نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي. د اروپای ټولنې یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او د افغانستان لپاره د دغې ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا وایي اوس په هر نوم چې وي باید د افغانانو د وینې سندونه ودرېږي. کوبیا د شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که د کوم لوري د اوربند استلا نه خوښیږي هغه ته د دښمنۍ د درېدو، متارکې، قانوني مهلت او یا د چوپتیا د پړاو نوم ورکړي. کوبیا د جګړې د کومې مشخصې خوا نوم نه دی یاد کړی، خو زیاته کړې ده تاسو اوس فرصت لرئ چې د امریکا نوې ادارې ته وښیئ چې په واقعي ډول د سولې غوښتونکي یئ. بل لور ته پرون شنبه د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن سره په خبرو کې د ژر تر ژره اوربند او د وینې تویدنې د مخنیوي غوښتنه وکړه. د مصالحې عالی شورا په خبر پاڼه کې د راس ویلسن په حواله راغلی د امریکا نوی حکومت تمه لري چې دوها کې د سولې دویم پړاو خبرې په جدي ډول پیل شي. پخوا تر دې افغان ولسمشر او نورو چارواکو ویلي طالبان د اوربان له نوم نه ویره لري او دغه ډله یې د جګړې او تاوتریخوالي په دوام تورنه کړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی له امریکا سره د دوهې په تړون کې د ژمنې له مخې د تاوتریخوالي کچه کمه کړې.
ټولو ته ښکاره ده چې کله افغانستان اسلامي امارات او د امریکا د متحده ایالاتو مابین توافقنامه لاسلیک شوه، تر هغه وروسته تر څو میاشتو پورې د افغانستان اسلامي امارات لخوا په لویو ولایتونو کې چې په نظامي او استخباراتي مراکزو باندې کوم بریدونه کېدل هغه متوقف شول. خو متاسفه یو څه وخت دغه حالات چې و دغه وروسته مجاهدینو باندې بمبارونه شروع شول، د شپې چاپې شروع شولې، یوه د څه وجه داسې دوی غوښتل په دغه باندې وضعیت کړکېچن کړي.
امریکا کې د جو بایډن په مشرۍ د نوې ادارې څو چارواکو د طالبانو او امریکا د دوهې تړون پر منځپانګې څو ځله د بیا غور غوښتنه کړې. د امریکا د ملي امنیت نوی سلاکار جک سولیوان د جمعې په ورځ یو ځل بیا وویل د امریکا اداره په ژوره توګه دا ګوري چې طالبانو خپل ژمنې څومره عملي کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویان جان کربی بیا تازه ویلي د تاوتریخوالي د کمولو او له القاعده سره د اړیکو د پریکون په برخه کې طالبانو خپل ژمنې نه دي عملي کړي. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی بیا طالبان د سولې خبرو ته په نجمنتیا تورنوي او وایي د دغې ډلې مرکچیانو دوحه کې خبرې پریښي او پر سفرونو بوخت دي. د دوی اشاره د طالبانو د تهران او مسکو تازه سفرونو ته ده.
په راپور کې مو د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي خبري واورېدې چې ویل یې که په چا د اوربند ټکی ښه نه لګېږي په بل نوم دي د افغانانو د وینې بهېدا ودروي، خو طالبان وایي چې دوی جګړه سړه کړې ده. له کندوزه راپور لرو چې د دغه ښار اوسیدونکي وایي چې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او هره شپه د دې ولایت په ولسوالیو او د ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې وي. خلک وایي دې وضعیت د سولې پر خبرو بې باوره کړي دي. له سیمې څخه راپور لرو.
په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم په کندز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او دې روان وضعیت د خلکو پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د کندز ښار یو اوسیدونکي دیرس کلن عبدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زموږ کور په داخل د ښار کې دی، حتی د ډزو غږ او د مرمیو غږ هم ښار ته رارسیږي. یعنی تاسو نور خپله د دې تحلیل وکړئ چې د ډزو او د مرمیو غږ ښار ته راورسیږي نو جنگ به د ښار په کومه نقطه کې، جنگ به د ښار په کومه سیمه کې، وژنې، ترور، اختطاف دا روان دي. نو موږ د دولت نه جدي غوښتنه کوو چې د امنیت په برخه کې د خلکو امنیت ونیسي او د کندز ولایت امنیت کنټرول کړي.
د دغه ولایت یو بل وسیدونکی نیاز محمد وای
اوس دا ډیر وخت کېږي له وخت دا جنگونه شروع شوي دي، نامنیګانې شروع شوي دي، هیڅ کار نسته، غریبي نسته، ده نو ټول خلک همداسې په چورت کې دي. چې وکړو خپل دا روزګار ته خلک په چورت کې پاتې دي.
د کندز ښار یو بل اوسیدونکی 28 کلن علاګل هم له ورته ستونزې سره کوي.
بیروبار نشته، بازارونه ګډوډ دي، سودا مې نشته.
خو د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې دولتي ځواکونو د ښار د امنیتي کمربند د ټینګښت په هدف د کندز مرکز اړوند په شاوخوا کلیو کې پوځي عملیات پیل کړی او په نتیجه کې د لغمانیو، د شینوار او د زرخرید په سیمه کې یو شمېر کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي او عملیات لا هم په سیمه کې جریان لري.
د جګړو ترڅنګ په وروستیو میاشتو کې د سولې د خبرو له پیلېدو سره هم مهاله په ښارونو کې هدفي بریدونه ډیر شوي دي. په اروزګان کې چارواکي وایي چې په مرکز ترینکوټ ښار کې د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي دي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال تیره ورځ و کسان له نشه یي توکو او ماینونو سره یو ځای نیول شوي دي. نور حال په دې راپور کې
په ترینکوټ ښار کې تر وروستیو موټر سایکل بم چاودنو وروسته د اروزګان ولایت امنیتي سرتیرو په دغه ښار کې د هدفي وژنو او بومي چاودنو د مخنیوي لپاره له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات پیل کړي دي. د اروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد یې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
تاسوینه چې وکسان په دې تور نیول سیوی دي او د دې په څنګ کې شپږ هلکې مینونه ورسره نیول سیوی دي، یو تعداد مخدره توکي هم ورسره نیول سیوی دي، ریموت کنټرول ورسره نیول سیوی دي.
دا په داسیال کې د چتیرونی په ترینکوټ شار کې دوه موټر سایکل بم چاودنې رامنځته شوې چې پر مهال د نظامی کسانو ترڅنګ تر 15 پوری ملکی کسانو ته هم پکښې کې مرګ ژوبله واوښته. دا دغه پیښو مسولیت که څه هم تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو د ارزګان والی محمد عمر شیرزاد یې پړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي.
طالبان مو دا غږ دی چې د خدای په لحاظ دغسې د دغسې پیښو مرتکب کیږي، چې تاسو وینئ په دې پیښو کې زموږ دوی به هم خبر وي، طالبان به هم خبر وي، مخالفین به هم په دې خبر وي چې دې پیښو قربانیان څوک دي، زموږ ولسي وګړي دي. ستاسو په عکس پیښو کې 50% ملکي خلکو ته صدمه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې وړاندې هم افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال په ترینکوټ ښار کې دوه ځانمرګي برید کوونکي هدف ته د رسېدو مخکې له منځه وړي وه. لادی ټولو سره سره تیرونی د ترینکوټ ښار اوسیدونکو او قومي مخورو او مدني فعالانو د یوې غونډې پر مهال هم ژمنه کړې وه چې د پولیسو سره به د ښار د نظم او د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې سوداګر او د لویو موټرو چلوونکي له افغان حکومت غواړي چې د غلام خان لارې د رسمي ترانزیت کېدو چارې بشپړې کړي. دوی وایي چې د غلام خان لاره د کابل او کراچی ترمنځ تر ټولو لنډه لاره ده او د نورو لارو په پرتله شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده. په دې اړه له سیمې څخه راپور د یوې ترانسپورتي اتحادیې د مشر سردار خان زادران په خبرو پیلېږي.
الته مالونه راغلی دی، ترانزیت آماده ده، د پاکستان خلک ورته آماده شوی دی، حکومت یې ورته آماده ده، د موږ چارواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي. نو د موږ د دولت نه، د وزیر خارجه نه، د رئیس جمهور نه غوښتنه ده چې دوی د خپل چارواکي وهڅوي دغه د ترانزیت لپاره مکمله آمادګي ونیسي.
د خوست د سوداګرو اتحادیه مرستیال انور افغان ویل د خوست او په دې مسیر د ټولو ولایتونو د خلکو هیله هم داده چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو مراحل دې سر ته ورسیږي. د زیاته کړه که د خوست خلکو دې روا غوښتنو ته رسیدګي ونشي نو دوی به د اعتراض په بڼه عمومي لارې وتړي.
تویر جمهور نم دا هیله ده، د ولایتي درې نم دا هیله ده چې موږ د ترانزیت بسونه خلاص کړي، مراحل چې خلاص وي پاکستان هیواد سل په سل ټول کارونه خلاص کړي دي.
د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د غلام خان بندر پر وړاندې ټولنیز ستونزې هواري شوي او دوی ترانزیتي فعالیتونو ته تیاری لري. بلوری ته د افغان حکومت چارواکي وایي چې په اصول کې د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده او په مناسب فرصت کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو یا استازو لخوا رسمي اعلان شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی خوست ته په خپل وروستي سفر کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
یعنی کار اخلاص تر رسمیت مسائل چې شمې دي په دمو تعقیب کړم یو
د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کمه ده، د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرله پسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړي دي. که څه هم اوس د دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواوو کې تاسیسات جوړ کړي، خو معلومه شي چې دا لاره به کله په عملي توګه ترانزیت شي.
د خوست سوداګرو او موټر چلوونکو شکایت مو واوریدو. وسم په ایران کې د میشتو افغانانو ستونزه. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال وایي لس ورځې کېږي چې د دوی بانکي کارتونه تړل شوي او د دې هیواد بانکونو ورته پیسې نه ورکوي. په ایران کې میشت افغان کډوال په تهران کې د افغانستان د سفارت ته چارواکو غواړي چې دا ستونزه ورحل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې ستونزې د حل کولو لپاره له ایراني چارواکو سره په خبرو بوختي. نور په دې راپور کې
د غور ولایت اوسیدونکو مریم چې ډیر لس کاله کیږي ایران کې ژوند کوي وایي لس ورځې کیږي چې په تهران کې له بانک څخه خپل پیسې نشي ایستلی. مریم وایي دې کار له ستونزو سره مخ کړي. د دې په وینا دا کار د دوی د شتمنۍ په یرغمل نیول دي او په ایران کې د افغانستان له سفارت غواړي چې ژر تر ژره دا ستونزه حل کړي.
لس ورځې کیږي چې بدبخته شوي یو. ټولو پرته له ویلو زموږ بانکي کارتونه بند کړي. نن سهار خلاص شو خو یوه میاشت یې وخت راکړی او ویلی دی چې هغه خلک چې ویزه لري همداسې به پاتې شي، خو هغه چې ویزه نه لري وبتړل شي.
په وروستیو څو ورځو کې په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو بانکي کارتونه د اتباعو د کوډ د نه اعلانېدو له وجې تړل شوي دي. افغان کډوالو د دې کار پر وړاندې د اعتراض په موخه د تهران په مشهد کې لاریون کړی او د ستونزې د حل غوښتنه یې کړې ده. لاریون کوونکو د ایراني بانکونو دا کار د افغان کډوالو پر وړاندې تبعیض ګڼلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي له ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دي تر څو راتلونکې اونۍ یا د ستونزه حل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حامد تذهیب ازادي راډیو ته وویل
نگرانی و خواست
د خلکو اندېښنې مو له ایراني چارواکو سره شریکې کړي. د دوی د هڅو په پایله کې یا د ستونزه تر یوه حده د پنجشنبې او جمعې په ورځو حل سوې ده. د ایراني چارواکو ژمنه دا به چې راتلونکې اونۍ به دا ستونزه په اساسي توګه حل سي.
تسنیم خبری آژانس د ایرانی چارواکو له قوله د ځینو افغان کډوالو د بانکي کارتونو د تړل کېدو لامل پیسو سپینولو سره مبارزه یاده کړې ده. د دې آژانس د راپور پر بنسټ د نږدې 40% افغان کډوالو بانکي کارتونه ځکه تړل شوي چې دوی په بانکونو کې د اتباعو کوډ نه ورکاوه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څلیکلي احمد تکل ورته کتنه کوي.
د واشنگتن چاپ د هیل ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلیکه دی د ولسمشر جو بایدن ټیم باید پر طالبانو فشار زیات کړي څو اور کم ته غاړه کیږدي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو هغو څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي د بایدن اداره غواړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي څو روښانه شي چې آیا پر خپلو ژمنو یې عمل کړی دی که نه. طالبانو په دې موافقه کې ژمنه کړې وه چې له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي، تشدد به کموي او له افغان دولت سره ګټورې خبرې به پیلوي. د هیل پوښتنه کوي چې له دې بیا کتنې څخه د افغانانو تمه څه ده. ورځپاڼه لیکي افغانان تمه لري چې دا بیا کتنه به بالاخره اوربند ته امکان برابر کړي، پر طالبانو به فشار زیات کړي څو تاوتریخوالی راکم کړي او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د نظام جوړښت ته درناوی وکړي. رسپانه وړاندې لیکي چې سوله باید له امنیت او اقتصادي ودې سره ملوي ځکه د افغانستان اقتصادي وده به د امریکا د جګړې لګښتونه راکم کړي او له افغانستان سره به مرسته وکړي چې پر ځان متکی شي. په مطلب کې راغلی چې اوسنی حساس وضعیت افغان او امریکایي چارواکو ته دا امکان په لاس ورکړی چې خپلو اهدافو ته ورسیږي، خو رسپانه زیاتوي چې پر طالبانو باید فشارونه زیات شي. د مطلب د لیکوال په اند تر ټولو غوره لاره دا ده چې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر په تدریج او شرایطو ته په پام تر سره شي. طالبان دا ضمانت ورکړي چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي، تروریستي ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او له افغان دولت سره به یوې موافقې ته رسیږي. د هلي کې اوس چې له طالبانو سره د سولې موافقې ته بیا کتنه کیږي نو مناسب وخت دی چې پر دې غوښتنو ټینګار وشي او پر طالبانو لا زیات فشار راوړل شي څو د دایمي اوربند موضوع جدي وګڼي. د هلي کې په افغانستان کې د سولې په اړه سیمهیزه اجماع ته د رسیدو لپاره باید هیڅ راز هڅونه سپمول شي ځکه د ورځپاڼې په وینا ځینې سیمهیز لوبغاړي په دې برخه کې مثبت رول نه لوبوي بلکې ورانکاري کوي. میل آنلاین خبرونه په خپل نوې ګڼه کې د طالبانو لخوا د ناټو د یو پخوانیش بړون کې د وژل کېدو پیښې ته کتنه کړې. خبرونه لیکي چې 24 کلن فدا محمد له ناټو سره د همکارۍ په خاطر په نخښه شوی دی. میل انلاین د فدا محمد د وژلو په اړه د طالبانو نشراتو ته اشاره کوي او لیکي طالبانو هغه ځکه وژه چې د دوی په وینا له کافرانو سره همکاري کوله. فدا محمد په تیره یوه اونۍ کې دوهم او د نوې میلادي کال لپاره دریم افغان ژباړن دی چې په افغانستان کې وژل کیږي. میل انلاین لیکي برتانویان باید فدا محمد ته د یو اتل په سترګه وګوري ځکه په افغانستان کې له ډیره برتانوي پوځیانو سره همکاري کوله او د همدې همکارۍ له کبله ووژل شو.
د افغانستان د زعفرانو نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو، نن هم شته او سبا به هم پرانیستی وي. دغه درې ورځنی نندارتون د 15 دیرش خصوصي شرکتونو په حضور او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او په او د کرنې او سوداګرۍ وزارتونو په ملاتړ پرانیستل شوی دی. د افغانستان د زعفرانو تولیدونکي او سوداګر دغه محصول د تولید د پراختیا او صادراتو د زیاتېدو لپاره له دولت او نندارچیانو د لا زیات ملاتړ غوښتنه لري. نور حال اجمل انوراندي کوي.
د دې نندارتون د پرانیستې هدف بازار موندنه، نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د زعفرانو د صادراتو پراختیا او په دې برخه کې د پانګونې جذب بلل شوی. ټاکل شوې ده نندارتون درې ورځې دوام وکړي او زعفران چې د افغانستان سره زری بولي په کې نندارې ته وړاندې شي. د دغه نندارتون د پرانستون کې شرکت مشر سمیر متین د شنبې په ورځ ازادۍ رډیو ته وویل د نندارتون د دوی او د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لوري پرانستل شوی دی.
35 شرکت
پنځه دیرش شرکتونه چې د بزګرو دی په عمده ډول د زعفرانو کښت او پلور کوي. د یو ایس ای ډی دفتر په همکارۍ مو د افغانستان زعفران نندارې ته وړاندې کړل.
د زعفرانو د نندارتون داسې مهال پرانستل کیږي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدي ازادۍ رډیو ته وویل چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د زعفرانو کښت لیوالتیا زیاته شوې.
ولی نمایشگاه زعفران افغانستان در 37 قرفه
په دغه نندارتون کې د هیواد له ټولو ولایتونو زعفرانکارانو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړل. په دې ورستیو کې چې د نړیوال انسټیټیوټ له لوري د نړۍ د زعفرانو تر ټولو غوره ذایقه د افغانستان د زعفرانو بلل شو، په افغانستان کې د زعفرانو د کښت او پروسس په برخه کې لیوالتیا نور هم زیاته شو.
یو شمیر کروندګر او سوداګر هم د دغه شان نندارتونونو پرانستل ګټور بولي. جلیل احمد کریمی چې د زعفرانو د یو شرکت مسول دی، د هم په دغه نندارتون کې خپل د زعفرانو محصولات نندارې ته وړاندې کړي او په اړه یې داسې وایي.
برګوزری هم چون نمایشګاه
د دغه شان نندارتونو پرانستل د هیواد او بهر په بازارونو کې اغیزمن رول لري.
دا په داسې حال کې چې سمو د وړاندې د افغانستان زعفرانو د اروپایي ټولنې د ذایقې د نړیوال انسټیټیوټ نه د درې استطلاعي ستورو له ډلې لومړی مقام خپل کړ.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی موضوع د ایران د بهرنی چارو وزارت د دوی او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د شبي اتمی تړون په معاملې کې هر ډول نوی خبري او یا هم د غړو هیوادونو عدلون بدلون رات کړ. تر دې وړاندې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلو هر ډول خبرو کې باید سعودي عربستان شامل وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې موضوع راپور چمتو کړی چې جزئیات اسد الله لودی نافروي.
ایرانی رسنۍ یو پروند دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزارت د ویان سعید خطیب زاده له قوله وویل د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي تړون نوې خبرې نه کیږي او غړي هیوادونه یې هم د بدلون وړ نه دي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د جنوري پر 9 وویل له ایران سره د اټومي معاملو په هر ډول خبرو کې باید سعودي عربستان شامل وي. مکرون په یو خبري غونډه کې ویلي دې ته ډیر کم فرصت پاتې دی چې اټومي وسلې ته د ایران د رسیدو مخنیوي وشي. د العربیه تلویزیون د راپور لمخې د فرانسې ولسمشر دا هم ویلي چې د ایران د اټومي معاملې په اړه هر ډول نوې خبرې به سخت وي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات ویلي د خلیج عربی هیوادونه باید د خبرو کې شامل وي. دوی د غراز ویلي له ایران سره په خبرو کې باید د ایران د بالستیک توغندیو په تړاو او په منځني ختیځ کې له نیابتي جګړه کوونکو د ایران د ملاتړ په تړاو بحث وشي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک شو. کله چې امریکا 2013 کال کې له دې تړونه ووتله نو ایران کړې یو شمېر ژمنې ماتې کړې. ایران بیا ویلي هستوی پروګرامونه یې سولیز اهداف لري. ایرانی چارواکو ویلی په کلنی ډول 120 کیلو ګرام یورانیم تر 100% کچه پورې پخوي او تولیدوي. دا هغه کار دی چې د اټومي تړون د ژمنو خلاف بلل کیږي. اوس د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې ادارې ویلي که چیرته ایران دغه اټومي تړون کې په خپلو ژمنو عمل وکړي، دوی لیواله دي چې بیرته دغه تړون کې شامل شي. بایدن د جنوري په 9 راب مالی د ایران لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. مالی د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړی سلاکار او له ایران سره د اټومي تړون پر مهال د امریکا د مرکچي ډلې کلیدي غړی و.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندیدل دي.
ساعت 8:00 او 1:30 شوي. د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. تاندې